په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم او بیا هم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته شراغلاست چې د ازادي او اوریدونکو پروګرامې په دویمه نیمایي کې خپریږي. د پنځشنبه ورځ ده، د غبرګولی یا جوزا لسمه د مې میاشتې دیرشمه. خبرونه په خبرونو پیلوو. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو سفیر محمد ابو شهاب وایي چې د افغانستان د ښځو او نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړې استازي رینا امیری سره په دوحه کې د روانې میاشتې د غونډې په تړاو خبرې کړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازولۍ نن پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې په دې کتنه کې په دوحه کې د افغانستان په اړه پر درېیمه غونډه، په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه پر ګډو اندېښنو او د دې مسلې چې هغوی د زده کړو چانس ولري پر یقیني کېدو خبرې سوي دي. په خپله آغلي امیري چې اکثره وخت په خپل ایکس پاڼه کې د دغو کتنو خبرونه خپروي، تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک وړمې ورځو وویل چې د دوحې په غونډه کې به د دوی لومړیتوب پر بشري او د ښځو پر حقونو راڅرخي. په دې غونډه کې چې ټاکل سوې د جون میاشتې پر دیرشمه جوړه سي او دوی ورځې به دوام وکړي، طالبانو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکول سوې. دا چې طالبان به په دې غونډه کې ګډون کوي او که نه، دوی رسمن څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ ادعا کوي د ترهګرۍ هغو پیښو ته جدي اندېښنه لري چې په وینا یې د افغانستان په خاوره کې پلانېږي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو له دفتره نن پنځشنبه په یوه خپره سوې خبرپاڼې کې ویل سوي چې په هغه غونډه کې چې پرون چهارشنبه په راولپنډي کې د پوځ د مشر جنرال سید عاصم منیر په مشرۍ جوړه سوې وه، وویل سول چې د پاکستان وسلوال مخالفان په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو او بېګنا ملکیانو په نښه کولو لپاره د افغانستان خاوره کاروي. د پاکستان د پوځ د دې ادعا په اړه د طالبانو حکومت تازه عکس العمل نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې یې په کراتو کراتو دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مسکو تمه لري طالبان د یوه ټولګډونو حکومت د جوړولو په ګډون ټولې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال اندری رودینکو نن پنځشنبه په مسکو کې په یوه غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د روسیې لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د دوی لخوا د یوه ټولګډونو حکومت د جوړولو شرط پر خپل حال پاتې دی که نه، وویل موږ دا مسئله له هیڅ شي سره نه تړو، خو هیله من یو چې د طالبانو حکومت خپلې ژمنې پر ځای کړي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي رودینکو د روسیې د تروریستي سازمانونو له فهرست څخه د طالبانو د لرې کولو د وړاندیز په اړه وویل چې د افغانستان په اړه د روسیې په ټولو پالیسي کې بدلون نه دی راغلی، خو د دې کار هدف دا دی چې طالبانو ته له نړیوالې ټولنې سره د نور تعامل زمینه برابره سي. روسیې په 2003 میلادي کال کې طالبان د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړي، خو د روسیې د ولسمشر په ګډون د دې هېواد جګپوړو چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو پر لرې کولو غور کوي. د افغانستان ځینو محلي رسنیو د پخواني ولسمشر حامد کرزي د مشر ورور قیوم کرزي د مړینې خبر ورکړی دی. قیوم کرزي چې ویل کیږي له څه مودې ناروغ و، د امریکا د متحده ایالاتونو په مریلند ایالت کې د چهارشنبې ناوخته مړ سوی دی. قیوم کرزي په 2014 میلادي کال کې د ولسمشرۍ ټاکنو له کاندیدانو و چې بیا د بل کاندید زلمی رسول په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ تیر سوی و. د سلوانیا حکومت نن د هغې پریکړې د تصویب اعلان وکړ چې له مخې د فلسطین خپلواک دولت په رسمیت د دوی دخوا پیژندل کیږي. د هغې هیواد صدر اعظم روبرت ګلوب نن دغه اعلان وکړ. تر دې مخکې اسپانیا، آیرلند او ناروې هم د فلسطین د خپلواک دولت د رسمیت پیژندلو پریکړې اعلان کړې وې. د سلوانیا صدر اعظم روبرت ګلوب نن په یوه کنفرانس کې وویل د دوی حکومت فلسطین د خپلواک او ملي حاکمیت لرونکي دولت په توګه په رسمیت پیژني. سلوانیا چې د اروپایي ټولنې غړی هیواد دی، باید د دې ټولنې لخوا هم د خپل حکومت د پریکړې تصویب واخلي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر د سلوانیا حکومت دا پریکړه غندلې ده. دا پر اسرائیل د روان او همغږې فشار برخه ده چې هدف یې د غزې د شخړې پای ته رسول دي. د ایران قضایه قوې د ایران د مخکښې سیاسي مخالفې فاطمه سپهری او د هغې د دوو وروڼو پر خلاف تازه تورونه لګولي دي. دوی د ایران د اوسنیو او پخوانیو رهبرانو د سپکاوي په تور په بند کې دي. دا تازه تورونو په باب نور توضیحات نه دي ورکول سوي. د فاطمې ورور اصغر سپهری پر ټولنیزو شبکو د دغو تورونو په باب څرګندونې کړې او ویلي دي د مشهد یوه تحقیقاتي قاضي د هغه د خور او دو ورونو په دوسیه کې نور تورونه ورزیات کړي دي. اصغر سپهری وایي چې خور یې فاطمه سپهری له شلو میاشتو راهیسې په زندان کې ده او ټلیفون یې په شدت کنټرولیږي. د ده په وینا دوه نور ورونه محمد حسین سپهری او حسین سپهری د تیر مریض کال لټلې یمیزان میشتره حصے په توقیف کې دي. فاطمه سپهری د ایران د حکومت او د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه‌ای له مخالفانو ده. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. ملګری ملتونه وی د دوحې دریمې غونډې په اجنډا کې به د بشري حقونو او ښځو حقونو مسئلو ته لومړیتوب ورکړل سي. ځینې ښځې وایي
باید افغان ښځو غږ واورېدل سي او جدي ونیول سي. باید د افغانستان راتلونکي ټولو نړیوالو ته جدي واوسي.
افغان نجونې او ښځې وایي چې اندېښمنې دي هسې نه د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز عادي بڼه خپله کړي.
او د ښځو د زده کړې مسله هم افغانانو هېره کړې او هم نړۍ هېره کړې ده. اوس
د سرې صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون افغانستان ته له پاکستانه د ایستل سویو افغانانو پر خوندیتوب اندېښنه ښودلی. وروستیو سیلابونو په بغلان کې د اوبو رسولو سرچینې ویجاړې کړي.
هیڅوک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د حکومت او مرستندویه بهانه مرستندویه موسسو هم غوښتنه دغه ده چې موږ ته له پاک اوبو بندوبست وکړي او ژورې ساګانې راته جوړې کړي.
د طالبانو لخوا ځینو اصنافو او وړو سوداګریو ته د ثابتې مالیې معافېدو عکس العملونه پارولي. د غزې پر وضعیت هم راپور خپروو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اورېدونکو پروګرام خپرېږي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. د پاکستان د کورونی چارو وزیر له طالبانو غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی رهبر او نور مشران ژر تر ژره ونیسي. محسن نقوی پرون د می پرشپوشوشتمه په لاهور کې یو کانفرنس ته دا خبري کړي. نقوی تور لګولې چې د چی چی پی وسلول له افغان خاورې پر پاکستان خپل بریدونه پلانوي. د طالبانو حکومت که څه هم تازه د پاکستان د کورونی چارو وزیر د څرګندونو په تړاو څه نه دی ویلي، خو مخکې په وار وار ویلي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر خلاف کار واخیستل سي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
ملګری ملتونه وایي د دوحې په درېمه غونډه کې به د بشري حقونو او د افغان ښځو د حقونو موضوع د بحثونو په سر کې وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تازه په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې ملګری ملتونه به له طالبانو سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړي، ځکه چې د ده په وینا دوی اوس مهال په افغانستان کې واکمنان دي. دوجاریک ټینګار وکړ چې ملګری ملتونه پر طالبانو پرله پسې فشارونو ته دوام ورکوي څو د ښځو او نجونو هغه حقونه تامین کړي چې دوی ترې بې برخې دي.
موږ د افغانستان په اړه د دوحې غونډې ته ځینې استازي رابللي تر څو د افغانستان پر وضعیت د نړۍ چلند کې روڼتیا او همغږي رامنځته شي. د بشري حقونو نجونو او ښځو په اړه بحثونه د خبرو اترو په لومړي سر کې ځای لري.
ټاکل شوې د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د جون له دشمې څخه د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې جوړه شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې ده. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دوی حکومت د دوحې په درېمه ناسته کې د ګډون لپاره خپل استازي ټاکلي او انتظار باسي چې د دې ناستې د اجنډا بشپړ جزئیات له ملګرو ملتونو څخه ترلاسه کړي او بیا وروستۍ پریکړه وکړي. د هغې لامیې له مخې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ احمد تکل د چهارشنبې په ورځ یې په خپله ایکس پاڼه خپره کړې. د یاد وزارت د درېیم سیاسي ریاست رئیس ذاکر جلالي په حواله ادا شوې چې دا ځل د دوحې د درېیمې ناستې په اجنډا کې مثبت بدلون راغلی دی. د دې اعلامیې په دوام کې که څه هم د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په اړه چې ملګري ملتونه یې د دوحې د درېیمې غونډې د اجنډا مهم لومړیتوبونه بولي څه نه دي ویل شوي، خو پکې راغلی چې جلالي په کابل کې د یادې غونډې د اجنډا د بیا کتنې په موخه په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د دوحې په غونډه کې د بحث اصلي موضوعات به مالي او بانکي وضعیت، د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه، د بزګرانو لپاره د بدیل معیشت، د خصوصي سکتور وده او د اقلیم بدلون وي. د طالبانو حکومت د تیر کال په می او د روان کال په فبروري میاشت کې د دوحې په لومړۍ او دوهمه ناسته کې د دوی د غوښتنو د نه پوره کېدو له امله ګډون ونه کړ. یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې ټینګار کوي چې د ښځو د حقونو د بشپړ تامین په اړه بس باید د دوحې د غونډې د اجنډا یوه برخه وي او په دې اړه باید عملي اقدامات وشي. په کابل کې یوې ښځې چې نه یې غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
بخاطر از کما یک زن هستم،
حق کار نداره.
موږ د دې لپاره چې خزي یو د کار کولو حق نه لرو، د زده کړې حق نه لرو، د دې توان به سوق ورکړي. آیا د دې توان ملګری ملتونه ورکوي چې په هر غونډه کې یې یادوي، په اعلامیه کې یې یادوي، خو ولې یې نه عملي کوي؟ باید عملي اقدام وشي.
چرا عملي نه میکنن؟ باید عملي صورت بگیره.
دغه شان د خزو د حقونو یوې فعالې دنیا صافي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
باید افغان خزو غږ واوریدل سي او جدي ونیول سي. باید د افغانستان راتلونکي ټولو نړیوالو ته جدي ووسي.
د طالبان حکومت پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو په پوهنتونونو کې د هغوی پر زده کړو او په ډیرو دولتي او نا دولتي ادارو کې د خزو پر کار کولو بندیز لګولی دی.
ومردل چې ملګری ملتونه وایي د دوهې درېمې غونډې په اجنډا کې به د بشري حقونو تر څنګ د ښځو او نجونو د حقونو مسئلې ته هم لومړیتوب ورکړل سي. دا په اصل کې د چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول سویو محدودیتونو په نړیواله کچه عکس العملونه پارولې دي. افغان نجونې او ښځې وایي اندېښمنې دي چې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز ورځ تر بلې عادي کېږي او نړۍ دوی له یاده ایستلې دي. نږدې 99 ورځې کېږي چې طالبانو افغانستان کې لښ پرژوم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي. د زده کړو د برخې ځینې فعالان وایي چې د نجونو د زده کړو مسله یوه نه هېرېدونکې موضوع ده. د سنا ککړ راپور له زده کړو د یوې بې برخې سوې زده کوونکي په ژغ پیلېږي.
د زمونږ د نجونو زده کړې مسله ورځ پر ورځ د خلکو له یاده وځي.
نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، خو وایي د پلازمېنې کابل اوسیدونکي او یولسم ټولګي کې وه چې ښوونځي ته پر تګ یې بندیز ولګېدو. وایي خپله راتلونکې تیاره ویني.
موږ ته هېڅ پام نه کوي او دا اوس ټولو ته منل شوی ده چې په افغانستان کې به تنها نارینه درس وایي او ماته مې خپله راتلونکې ډېره تیاره ښکاري.
لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندي څخه نږدې 99 ورځې تیریږي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او څه موده وروسته یې د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ وتړلې. ټاکل شوی چې یوه اونۍ وروسته د کانکور ازموینې واخیستل شي، خو دا به هم د نجونو له حضور پرته وي. له لوړو زده کړو بې برخې یوې نجلۍ چې دا هم د کابل اوسیدونکې ده، خو نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل،
دا هر څه ډیر ناهیلي کوونکی دي. ما په نظر باندې دا اوس دا موضوع ورځ په ورځ د خلکو له ذهنه وځي او دا لکه یو ټاپاسې وهل کېږي. داسې په افغانستان کې به یوازې نارینه درس وایي او د ښځو د زده کړې مسله هم افغانانو هیره کړې او هم نړۍ هیره کړې ده. اوس
افغان نجونې او ښځې دې ته اندېښمنې دي چې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز ورځ تر بلې عادي کېږي او نړۍ دوی له یاده ایستلې دي. خو د زده کړو د برخې فعالان بیا وایي چې د نجونو د زده کړو موضوع یوه بنسټیزه او نه هېرېدونکې موضوع ده. یو له دوی څخه فضل هادی وزین ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان خلک د علم لپاره پوهې لپاره دوی تیږي دي. نو زه ګمان نه کوم چې د نجونو د مکتبونو بندیز به خلکو ته وادي پدیده وګرځي او خلک بیا دا هیر کړي چې د نجونو کور کې پاتې دي او دا یو نه هېرېدونکی شی دی.
د یادونې ده چې بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د هیوادونو چارواکو هم وخت په وخت د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار حق موضوع یاده کړې او د طالبانو په حکومت یې غږ کړی چې دا بندیزونه لرې کړي. دغه شان د خبره د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې هم یاده شوې ده، خو د طالبانو حکومت لا هم دا بندیزونه نه دي لرې کړي. په 13 اپریل میاشت کې اروپایي هیوادونو 14 کسیز پلاوی چې دوه میرمنې هم پکې شاملې وې افغانستان ته سفر کړی و چې طالب چارواکو سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د نجونو د منځني ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه خبرې وکړي. خو پلاوی ته راستنېدو وروسته په یوه اعلامیه کې ویل، دوی ملت ته په دې برخه کې زیری نه لري، خو د طالبانو حکومت چارواکو ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به دې ستونزې ته هم د حل یوه لاره ومومي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت مخکې هم په وار وار دا خبره کړې او ویلي چې د نجونو زده کړو ته به یوه طرحه جوړوي، خو د نږدې دریو کلونو په تېرېدو لا هم دا طرحه نه ده جوړه شوې.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
د سری صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون ویلي چې له پاکستانه افغانستان ته ستانه سوي افغان کډوال په افغانستان کې د هوا حالاتو له سختو شرایطو سره مخ کیږي. دغه فدراسیون د چهارشنبه پر ورځ په یو راپور کې ویلي چې دغه ستنیدونکي ډیری ستونزمن او څو ورځني سفرونه کوي. دا هم تفصیل.
د سری صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون IFRC له پاکستانه د ستنیدونکو افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. یاد فدراسیون د چهارشنبه په ورځ ناوخته یو راپور خپور کړی او ویلي دی چې د پاکستان استنیدونکو افغان کډوال په هیواد کې د هوا د حالاتو له سختو شرایطو سره مخ کیږي. آی اف آر سی ویلي چې ډیری د استنیدونکو ستونزمن او څو ورځېنی سفرونه کوي چې دوی د روغتیا، خوندیتوب او هوساینې په ځانګړي ډول د ښځو، ماشومانو او ډیر عمر لرونکو کسانو په اړه ډیر اندېښنه لري. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون د راپور له مخې دا مهال په پاکستان کې 1.3 میلیونه بې اسناده افغان کډوال ژوند کوي چې ډیری یې د نیول کېدو او ایستل کېدو له ویرې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په داسې حال کې له پاکستانه د ستنیدونکو افغان کډوالو په اړه اندېښنه ښیي چې د افغانستان په بغلان، بدخشان، تخار، غور، فاریاب او یو شمېر نورو ولایتونو کې د تیرو څو اونیو سختو سیلابونو خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي او ډیری یې بې کوره کړي دي. په همدې حال کې له پاکستانه یو شمېر ستانه شوي افغان کډوال هم وایي چې په سخت وضعیت کې دي او چندان مرستې هم نه دي ترلاسه کړي. یو له دغو کډوالو څخه چې له پاکستان څخه کندهار ولایت ته ستون شوی او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي
زنانې په تکلیف، موږ په تکلیف، دغه نه ستړیا او یا وارش انګریز راشي په موږ به دا قبل وخت راغلي دي. ماشي وایي کارتونه را کړي دي، د ماښام شپې هم تېرې کړي دي، تر اوسه خو زموږ ته نه یو روپۍ مصرفي داخل شوې ده، یعنې نه بل شایسته.
سدیه په نوم یوه بله کډواله چې په دې وروستیو کې له پاکستان ننګرهار ولایت تستنه شوی ازادي رادیو ته وویل
موږ له پاکستان څخه راکوچ شوی او بیا دلته چې راغلو او په ډیرو سختو او مشکلاتو سره مخامخ شولو. دا مشکلات خو موږ په خیر سره یو څه مدد وکړ سره بلاتی هم پیدا کړل. نو تاسو په اخر وختو کې سلامونه موږ ډیر بیا ژوبل کړلو او ډیر غټه ضربه یې موږ ته ورسوله. دلته چې زموږ کورونه خام دي نو دا امکان هر لحظه ده چې زموږ کور سلاب لاندې کې یو سلاب را باندې را
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی مو له پاکستانه د ستنیدونکو د وروستیو شمیرو او له هغوی سره د مرستو د پلان په اړه وپوښت، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو له دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د دوشنبې په ورځ ویلي هغه کورنۍ چې له پاکستانه راستنې شوي د سیلابونو له امله ځاني تلفات وراوښتي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ UNHCR هم له دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې اقلیمي ناورین د هغو خلکو وضعیت لا پسې خراب کړی چې له مخکې بې ځایه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم د منځنی ختیځ پر وضعیت راپور. په داسې حال کې چې اسرائیل له مصر سره پر پوله د یو مهم ستراتیژیک کوریدور د نیولو خبر ورکړی، د پولې ته څیرمه د را پشار اوسیدونکو د سختو نښتو خبر ورکوي. د اسرائیل پوځ ویلي چې په پوله کې تر مځکې لاندې شاوخوا 40 تونلونه موندلي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د اسرائیل پوځ له مصر سره پر پوله د غزې د یو ستراتیژیک کوریدور د نیولو خبر ورکړ، د غزې ترانګې د جنوبي ښار رفح اوسیدونکو نن وویل چې تېره شپه په سیمه کې د سختو بریدونو شاهدان وو. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاري وویل چې اسرائیل هغه تنګه سرحدي سیمه تر کنټرول لاندې راوسته چې شاوخوا 40 تونلونه پکې موندل شوي دي. د اسرائیل یو پوځي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې ډېر تونلونه دوی ته معلوم نه وو، همه دواتیا لارې مونډلې چې دغه تونلونو سره واصل دي. هغه همدارنګه ویلي چې مصر ته پر دغه کوریډور د کنټرول په اړه هم خبر ورکړی. هغه هیواد چې خپل پولې ته نږدې په رفح ښار کې د اسرائیل پراخو پوځي عملیاتو سره سخت مخالفت ښودلی دی. قاهرې تر اوسه د اسرائیل د پوځ د دغه وروستي اعلان په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. د راپور له مخې په سیمه کې د اسرائیلي ځواکونو دغه وروستی پرمختګ ښایي د اسرائیل او مصر په اړیکو کې کړکېچ لا زیات کړي. فرانس پرس خبری آژانس د مصر د دولتي آژانس القاهره په حواله ویلي اسرائیل د تونلونو اعداد د لپاره کوي چې په رفح کې خپل عملیات توجیه کړي. مصری چارواکو ویلی چې د اسرائیل لخوا د فلادلفیا کوریډور نیول کېدل به د سولې له هغه تړون څخه سرغړونه وانګیرل شي چې په 1999 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل پر رفه کې د پوځي عملیاتو په پرمخوړلو سره غواړي د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګر ډله بولي وروستي وسلوالو هم دې ډلې ته قاچاقي تونلونه له منځه یوسي. اسرائیل په سیمه کې په پوځي عملیاتو کې د وروستي پرمختګ خبر داسې مهال ورکوي چې په غزه کې عیني شاهدانو نن پنجشنبه د رفه په مرکزي او لویدیځو سیمو کې د نښتو راپورونه ورکړي دي. دوی ویلي اسرائیلي ځواکونو د ښار په ختیځو برخو کې چې د مې په اومه نیټه یې پرې یرغل پیل کړی و یو شمېر ودانۍ ویجاړې کړي دي. په دغو نښتو کې تر اوسه د مرګ ژوبلو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې کله چې په رفه کې د اسرائیل پوځي عملیات پیل شوي د ملګرو ملتونو په وینا د دې سیمې د 1.4 میلیونه دونکو له ډلې چې ډېرې په غزه کې د جګړو له امله په دې سیمه کې پناه اخیستې شاوخوا 1 میلیون کسان له سیمې وتلي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د طالبان حکومت د اصنافو او وړو سوداګرو لپاره د ثابت مالیه تخفیف او معافیت اعلان کړ. د پنځمې پر ورځ د طالبان حکومت ځینو چارواکو په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې وویل هغه سوداګر چې کلنی ګټه یې تر 2 میلیونه افغانۍ رسیږي له مالیه ورکولو معاف دي. د پریکړې ځینې عکس العملونه پارولې دي.
د طالبانو د حکومت لخوا له اصنافو د لوړې مالیه د اخیستلو اړوند تر شکایتونو او اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت د چارواکو په افغانستان کې د ټولو اصنافو لپاره د مالیاتو معافیت او کمولو اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت د وزیرانو شورا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي ویلي چې دا کار د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د فرمان پر بنسټ د 1403 هجري لمریز کال له حمل میاشتې د لومړۍ نیټې راهیسې د تطبیق وړ ده. عبدالسلام حنفي د اصنافو لپاره د ثابت مالیه تخفیف او معافیت په نوم غونډه کې چې د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت لخوا په کابل کې جوړه شوې وه ویلي چې دا کار یې اصنافو ته د سهولتونو او اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه کړی.
ټول هغه هټیوال او سوداګر چې خرڅلاوې د کال تر 2 میلیونه افغانۍ پورې وي د مالیه له ورکړې معاف دي. هغوی چې له 2 میلیون څخه زیات خرڅلاو ولري مالیه باید ورکړي. دا د افغانستان د خلکو او هغو کسانو لپاره چې وړه کسبونه او کاروبارونه لري یو لوی سهولت دی. ټول د مالیه د ورکړې څخه معاف دي.
ښاغلي حنفید او کړه چې د جمهوریت نظام پر مهال به هغو اصنافو چې تر 1 لک ګټه درلوده 1500 افغانۍ یا 1.5% مالیه ورکوله. خو د طالبانو د حکومت پر اتک سره دا کچا 0.5% ته راټیټه شوې او اوس هغه اصناف چې تر 40 میلیونه افغانۍ عاید ولري مکلف دي چې 0.3% مالیه ورکړي. نو موړای همدا شانوایی په تیرو 2 کلونو کې د فابریکو له خاوندانو او کسبګرو څخه 2% مالیه راټوله شوې. په داسې حال کې چې د جمهوریت ریاست پر مهال دغه شمیره 4% وه. هغه څه چې له دې مخکې تل رد شوي او د طالبانو د حکومت یو شمیر کسبکاران او د اصنافو چارواکي د مالیاتو په زیاتولو تورن کړي دي. په همدې حال کې یو شمیر اصناف او سوداګرو لازدي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې چې د دوی پیر او پلور ته په کتو د طالبانو حکومت له دوی څخه لوړه مالیه ټولوي. د وچې میوې یو پلورونکي نورا احمد ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دوی عواید کم شوي او د مالیه ورکولو توان یې له لاسه ورکړی.
د جمهوریت پر مهال کار ډیر وو، ګټه ډیره وه، عایدات یې ډیر وو. کله 1 لک افغانۍ څخه 50 زره مالیه هم ټوله کړې وای پوره کېده، خو اوس که 40 زره مالیه هم ورکوو ډیره ده، ځکه خپل مصرف هم نه وځي. دوی د بازار ته ولاړ شي، د خلکو وضعیت دی وګوري او خپل حکم دی عملی کړي.
د یو درملتون خاوند اسد الله سلطانی هم ورته شکایت لري.
کاروبار هیڅ نشته، ټول خلک په یو نو تشویش کې دي. ما ته 15000 روپۍ مالیه لیکلې ده، نو دا نو کومالیه په دې شکل باندې کې دې ټوله ټول خپل دکانونه پرېږدي.
د افغانستان د صنایعو او کسبګرو د خونې اجرایوي رئیس عبداللطیف صالحی د دغو ستونزو په تایید سره ازادي رادیو ته وویل
چون مالی ثابت از فروشات محاسبه میشه.
په دې چې ثابت مالیه د خرڅلاو په اساس محاسبه کیږي، کله چې د مالیه وزارت چارواکي هټۍ ته ننوځي او د هټیو ظاهري بڼه وویني فکر کوي چې ممکن هر ورځ به ډیر پلور ولري، حساب هم لوړیږي او ډیره ګڼه ګوڼه هم ویني.
تر دې وړاندې هم یو شمیر هټیوالو او سوداګرو حتی د وړو هټیو خاوندانو هم شکایت کړی و چې حکومت له دوی څخه لوړه مالیه اخلي چې ورسره دوی له ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت چارواکو ټولو هغو مامورینو ته چې د تفتیش په څانګه کې دنده لري خبرداری ورکړی چې د خپل حکومت له قوانینو سره سم عمل وکړي. د دوکاندارانو د شکایت په صورت کې به له دندو ګوښه او د مجازاتو لپاره به محکمې ته حاضر شي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 206 د سوداګرو ټولګي شتون لري چې په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
اوس هم په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه د طالبانو حکومت وایي وروستیو سیلابونو په شمالي ولایت بغلان کې د اوبو 300 سرچینې ویجاړې کړي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې رسنیو لیکلي چې د اوبو ډیری له منځه تللې سرچینې د دې ولایت په بورکه او مرکزی بغلان ولسوالیو کې دي. وروستیو سیلابونو د بغلان په ګډون د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ویجاړې رامنځته کړې چې له کبله یې زرګونه کورنۍ زیانمنې سوي دي. دا هم تفصیل
په شمالي ولایت بغلان کې د سیلابونو له امله د پاکو اوبو د سرچینو ویجاړېدل. د طالبانو حکومت وایي په دې ولایت کې وروستیو سیلابونو د اوبو نږدې 300 سرچینې ویجاړې کړي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې باختر اژانس د بغلان د کلو پراختیا ریاست د چارواکو له قوله لیکلي چې د دې ولایت په برکه او مرکزی بغلان ولسوالیو کې په لسګونه ژورې ساګانې چینې او د اوبو رسولو شبکې له منځه تللې. چارواکو ویلي چې د اوبو ویجاړې شوې سرچینې پیژندل شوي او د رغولو چارې باید د مرستندوی ادارو په همکارۍ پیل شي. په همدې حال کې د صابر بنوم د مرکزی بغلان یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې خلک د پاک اوبو د نه موجودیت په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
سیلابونو زموږ کویانو د پاک اوبو سرچینې له منځه وړي دي. اوس مهال موږ له سختو ستونزو سره مخ یو. هیڅوک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د حکومت او مرستندوی بهرنیو مرستندویو موسسو هم وختونه دغه چې موږ ته له پاک اوبو بندوبست وکړي او ژورې ساګانې راته جوړې کړي.
د دې ولایت د برکی ولسوالۍ یو اوسیدونکي استقلال ازادي راډیو ته وویل
زمونږ ژور ساګانی او د اوبو کهن هم له منځه تللی دي او اوس مهال زمونږ ټول خلک د پاکو اوبو په برخه کې ډېر ستونزو سره مخامخ دي. پاکو اوبو ته زمونږ اړتیا ډېره ده.
په دې اړه د طالبانو حکومت پی خو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان سایغ زموږ اړیکې جواب نه کړي. خو نوموړي تر دې وړاندې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ رسنیو ته پاستولې ویډیو کې ویلي و چې دوی هڅه کوي چې د موسسو او خیریه بنسټونو په همکارۍ خلکو ته د پاکو اوبو زمينه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ د مې میاشتې 26 د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي و چې په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک د څښاک، پخلی او حمام کولو لپاره کافي اوبو ته د لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یونیسف دا هم ویلي و چې هره ورځ په 2000 کسانو د ټانکرونو په وسیله هر یو تن ته 15 لیټره د څښاک پاکې اوبه ویشي. د ملګرو ملتونو سازمان د ادارې بیا یو ورځ مخکې تر دې ویلي و چې د مې میاشتې له 10 تر 12 نیټې پورې د بغلان په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 349 تنه مړه شوي او 1013 نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت تیر ورځ په خبر پاڼه کې چې باختر اژانس پره کړې د روانې جوزا له 10 تر 12 د افغانستان د سیندیزو حوزو په ځینو ځایونو کې د اوبو د کچې د لوړوالي او سیلابونو د راوتلو اټکل کړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه ناڅاپي اورښتونو او سیلابونو راوتلو ډیر اټکل د پنجامو او کابل سیتیزو حوزو کې شوی چې پکې د بدخشان، تالوقان، بغلان، پنجشیر، غوربان، کونړ او لغمان ولایتونه شاملېږي. په خبر پاڼه کې خلکو غوښتل شوی چې په دې ورځو کې د سیندونو په غاړو له هر ډول تګ راتګ ډډه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
د دغه لارو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کوم اړیکې خرابې دي. دغه لارې بندې دي، باید دغه لارې خلاصې شي. موږ ته پرانیستل شي ځکه چې موږ مشکلات سره مخ یو، مریضان لرو، شل مشکلات لرو، پر یوه لاره نه شو تللی او دغه د دې یوه بنه او بله بنه ده چې سره کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من ازادی رادیو څخه ډیر منندوی چې زموږ غږ له نړۍ سره شریکي. خاص کر په افغانستان کې یو دا مشکل هم ده چې هر شبکه ډیر زیات مصرف غواړي. دونه مصرف غواړي چې دور زمون کور مصرف نه غواړي. لکه یو شبکه اوس مثال افغان بیسیم ده. افغان بیسیم تقریبا په 1200 روپۍ باندې 3 GB د یو میاشتې لپاره ورکړي او هغه لا هم نه کافي کیږي. تر دې چې 15 کار هم نه ورکړي. که MTN دی یعنی اریبا سیم هغه په 999 افغانۍ باندې 40 جی بی ورکړ. نو زمون غږ باید تاسو له نړۍ سره شریک کړئ چې زمون په دې وختونو باندې غوښتل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.